وتری ولس بجوده په راپورونه کې اوري چې ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر په خوست کې پرونی حمله وغندله. نور مطالب هم درو خوست خبرونه. په خوست کې پرونی حمله کې د مړو او زخمیانو شمیر 2 اتیا تنو ته ورسید. د حکومت د اجرایي رئیس دویم راستیال وایي افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو موادو سلا شول. په خوست ښار کې په پرونۍ حمله کې د مړو او زخمیانو شمیر 2 اتیا تنو ته رسیدلی دی. د خوست د والي ویان مبارز ځدران پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې 6 تنه وژل شوي او 2 شپېته تنه نور زخمیان دي.
په پټیان کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر محترم همایون هم شامل دی. خو د روغتیا پالو په خبره چې روغتیایي وضعیت د مشنه ورنه دی، د امنیتي ځواکونو د راپور پر بنسټ چې یو تن ځانمرګ چې توپلې توګه روان ول، دوی منځ داخل شوی او بل اخر ځان ته 14 ورکړي چې داسې یو بوګنون کې پیښه رامنځته شوې ده.
د خوست خلکو ولایتي ریویونی راهیستې د خوست په ولایتي اداره کې د فساد پر ضد د سوله ییز اعتراض ژغ اوچت کړی دی. د خوست ولی ویاند وی چې حمله کوونکې پرون د دې اعتراض کوونکو په منځ کې 14 وکړه. د افغانستان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دا حمله په کلکه غندلې او د انسانیت ضد کار یې بللی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس دویم راستیال محمد محقق وایي افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي او د لانجې د سوله ییز حل پلوي کوي. خو ښاغلی محقق پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګنده کړه چې د سعودي عربستان خاورې ته د ګواښ په وړاندې درېدل د هر مسلمان مسؤلیت دی. ښاغلی محقق وایي په نړۍ کې د ټولو جګړو په اړه افغانستان د بې طرفۍ دریځ لري او د نړۍ په هیڅ کونج کې د جګړې پلوي نه کوي. د افغانستان حکومت روانه اونۍ وویل چې د سعودي عربستان خاورې ته د هر ډول امنیتي ګواښ د پیښېدو په صورت کې به افغانان د سعودي عربستان له خلکو سره ولاړ وي. د راتلونکي دوشمې پورز د افغانستان په ولسي جرګه کې د حکومت 1400 وزارتونو ته پر معرفي سویو کاندیدانو رای اخیستل پیلېږي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې یو ځانګړی کمیسیون د ټولو کاندیدانو اسناد څېړي. د کاندیدانو د تابعیت، تحصیلاتو او کاري سابقې په اړه اسناد د افغانستان لوی څارنوالۍ، له اداري فساد سره د مبارزې ادارې، د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت او د بهرنیو چارو وزارتونو ته هم استول سوي دي. شغلی احمد زای وی دوشنبه به رای اچونه وسی.
ان شاء الله تا دوشنبه ما منتظر مکتوبات هستیم که جواب شان برن تا بعد ان شاء الله تعالی ما اجندای خود گرفتیم.
د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال د چهارشنبه په ورځ 14 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور وپیژندل. تر دې مخکې 15 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ور معرفي سوي و چې یوازې 8 تنو د باور رای واخیستې. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو موادو سلا شول. دا پرمختګ د روان کال د جون 23 د وروستۍ موافقې لپاره لاره پرانیزي. د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسي مشرې فدریکا موګرینی پرون د سویس په لوزان ښار کې د مذاکره کوونکو لخوا په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تهران د اټومي پروګرام د بندولو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کولو لپاره یو پریکنده ګام واخیستل سو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې پرمختګ ستاینه وکړه او پرون یې له واشنگټن په خبرو کې وویل چې مذاکره کوونکي به د دې طرحې پر اساس د ورستۍ موافقې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
This will be a long term deal that addresses each path.
دوی وایي دا به د اوږدې مودې موافقه کوي او هر هغه لار به چې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې کوي په پام کې ونیسي. دوی ویلي چې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت وضع شي. د راتلونکو 15 کلونو لپاره به د ایران پر نویو اټومي تاسیساتو او د موادو پر ذخیره کولو بندیز وي او د شفافیت هر اړخیز اقدامات به د راتلونکو څه باندې 6 کلونو جاري وي او حتی ځینې یې شایي د تل لپاره دوام وکړي. ایران به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال تړون د غړي په توګه هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو اجازه ونه لري. اوباما زیاته کړه چې کار لا نه دی تمام سوی او وروستۍ موافقه لا نه د لاسلیک سوی. ټاکل سوی چې مذاکره کوونکي به د روان کال د جون تر پایه په دې اړه چې په اوسنۍ طرحه کې راغلي مواد څنګه عملي کېدلی سي کار جاري وساتي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سویس کې د هغې موافقې په اړه خبرې وکړې چې له مخې به د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. د سپینې ماڼۍ په حواله اوباما نتنیاهو ته وویل چې سوې موافقه د اټومي وسلو له جوړولو د ایران د راګرځولو په برخه کې یو د پام وړ پرمختګ دی. ولسمشر اوباما ویلي په اټومي مسله کې دغه پرمختګ د ایران لخوا د ترورزم د ملاتړ او اسرائیل ته د ګواښونو په برخه کې پرتې اندېښنې نه کموي. نتنیاهو د تهران پر اټومي پروګرام د نړیوالو مذاکرو له سرسختو مخالفانو وو. د پاکستان یوې پوځي محکمې پرون شپږ تنه افراطي وسلوال په اعدام محکوم کړل. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې دغه کسان د تروریستي فعالیتونو، قتل، اختطاف او د انتحاري حملو د پلان په تور محاکمه سوي دي. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمري بند محکوم کړی دی، خو دغه کسان ټول د استیناف غوښتنه کولی سي. راپورونه وایي چې د سوریې جنگي الوتکو د اردن پولې ته څیرمه ځینې سیمې بمباري کړې دي. هغه یغیان چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد جنگي ژوي، دوی د سوریې په جنوب کې د نصیب په نامه سرحدي سیمه وړ مبرز ونیوله. په القاعده پورې تړلې ال نصره ډلې هم ویلي چې د تیرېدو را تیرېدو دغه سیمه یې نیولې، خو مخالفو یاغیانو دا خبر رد کړی او پر دوی تور پورې کړی مخکې تر دې چې دغه سیمه د یاغیانو لاسته ورسي. ال نصره ډلې هلته لوټ تالان کړی دی. عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نصره جنګیالي له سلګونو سختریزو وسلوالو او ملکیانو سره یو ځای ګمرکي سیمو ته ننوتلي او د اردن په لسګونو بارونکو موټران یې لوټ کړي یا یې هم وسایط له ځانونو سره بیولي دي. اردن وړ مورس په خپل خاوره کې د تیرېدو را تیرېدو دغه سیمه وتړله. د نیویارک پولیسو پرون ویل چې دوې ښځې هلته د یوې بمې چاودنې په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د نیویارک د پولیسو دفتر ویل چې دواړه ښځې د امریکا تابعیت لري او په کور کې د بم جوړولو هڅه کوله. د نیویارک ټایمز په حواله یوه مشکوکه ښځه آسیا صدیقي نومیږي چې په کور کې ګڼ شمېر ګاز ډبې موندل سوي دي. د صدیقي په کور کې د ګاز له ډبې څخه د بم جوړولو یو لارښود هم موندل سوی دی. د نیویارک د پولیسو د ترورزم ضد ادارې مشر جان میلر ویلي چې شاریانو ته له دې عمله هیڅ ډول امنیتي ګواښ نسته. نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې په نیویارک کې نیول سویو ښځو له القاعده سره اړیکې درلودې او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې انټرنیټي پاڼې کتلې وې. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. راپورونه کوي چې ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر په خوست کې پرونی حمله وغندله. د خوست چارواکي وایي د برید مسله سیړي.
ولایت مقام د همدې موضوع د براسي او څلنې لپاره امنیتي کشفي د فیض وکړو ته لارښوونه کړې چې ارخي د توګه وکړي او د دې کافي همتل پیدا کړي.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مان پاکي یو اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا 30 کسان هر میاشت په ماینونو مري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بچا بازی د مخنیوي لپاره پر جزایی قانون ټینګار وکړ.
هغه کسان چې یو ماشوم د عالق پروګرام ساتي او هغه غړي هغه دغه اساسي حقوقو لکه د تعلیم رقم مورنيږي.
افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې په پاکستان کې یو پوځي محکمې شپږ کسان په مرګ محکوم کړل. ځوان فکرونیز پروګرام په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په خوست ښار کې پرونی انتحاري حمله په شدت سره وغندله. دغه حمله د خوست د سرپرست ولی پر ضد د ځینو خوستیانو د سولیز لاریون باندې وسو. د خوست د سرپرست ولی ویاند وایي چې په دې تروریستي حمله کې 40 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 28 تنه نور زخمیان دي. افغان ولسمشر هم دغه حمله غندلې ده. تفصیل له فرشته جلال زئی څخه اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیس په خبر پاڼه کې ویلي چې په امدي ډول د ملکی خلکو د وژلو په څیر د وحشتناک جنایت عاملینو ته باید سزا ورکړل شي. دوی نامه مشر ویلي د ملګرو ملتو د سازمان په استازیتوب په خوست کې د پرونی تروریستي حملې له قربانیانو سره خواخوږي لري او ځان په غم کې شریک کړي. د خوست والی ویاند مبارز زدران پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پرونی انتحاري حمله په اړه څېړنې پیل شوې دي. د والی د ویاند په حواله په پرونی حمله کې 28 تنه زخمیان دي چې د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مشر همایون هم پکې شامل دی.
دا بریچ هر چکرې وی او د هر چکرې مرسته شوې وی
لشک پرته چې یو غیر اسلامي غیر انساني او غیر بشري برید دی، ځکه چې په ملکی بنا او بې دفاع افغانانو باندې دا ډول بریدونه نه د اسلامیت سره سمون خوري او نه هم د افغانیت سره. او ولایت مقام د همدې موضوع د بررسي او څېړنې لپاره امنیتي کشپ دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې کافي همتل پیدا کړي.
په خوست کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خلکو په ولایتي چارو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. صدران د ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې د پرونۍ حملې هدف هغه ملکي اعتراض کوونکي وو چې د خوست والي استوګنځای ته نږدې راغونډ شوي وو او سوله ییزه مظاهره یې کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله په شدت غندلی او په خبر پاڼه کې د حملې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی کړی دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې سوله ییز اعتراضونه د خلکو حق دی او پر ملکی خلکو دغسې حملې ستر جنایت ګڼي.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد چمتو دی هر څه چې په وس پوره وي د افغان سولې د خبرو لپاره ترسره کړي. ابرار حسین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دوی هیله مند دي چې په دې برخه کې د افغان حکومت وروستۍ هڅې کامیاب شي. اسدالله لودین ورسره مرکه کړي.
په کابل کې د پاکستان سفیر ښاغلی ابرار حسین افغان حکومت په دې وروستۍ کې د سولې د پرمختګونو خبره کوي. پاکستان عملا په دې برخه کې څه پروګرامونه په پام کې لري؟
زه یو ځل بیا وایم چې پاکستان چمتو دی هغه څه چې په وس کې وي په دې برخه کې ترسره کړي، خو په یقین له افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې روانې دي او خپل افغانان یې رهبري کوي. ښه الحمدلله د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې په ټول صداقت او جدیت سره هڅه کوي او موږ ډېر هیله من یو چې دا پروسه کامیاب
شي.
بله ښاغلی حسین، د رپورټونو له مخې د تروریستانو پټنځایونه تر ډېره د پاکستان په خاوره کې دي. که چیرې د حکومت وسوال مخالفین له افغان حکومت سره سولې ته حاضر نشي، تاسو به په وړاندې څه اقدام کوي؟
ول اس آی سېډ بیفور وی آر دی فسیلیټیټرز پرایمریلی واټ اند اف دیر از انی انادر فسیلیټیټر اوکی.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، موږ سانتیاوی رامنځته کوو. که چیرته کوم بل څوک هم سانتیاوی رامنځته کوي ښه خبره ده، خو هغه څه چې موږ کولای شو هغه دا ده چې په دې مسله کې شاته نه ځو. نو هغه څه چې ممکن دی په یقین سره چې ترسره کوي د دې لپاره چې افغانان زموږ ورونه دي او افغانستان زموږ له هدفونو څخه ده. که چیرته سوله په افغانستان کې تامین نشي، په پاکستان کې به هم سوله نه وي. نو موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي یو. د دې سولې دراوستلو دنده د افغان حکومت په غاړه ده او موږ ترې ملاتړ کوو.
وی ویل سپورټ دیم ان ټوټالټی اند وی ویل ډو واټ ایور پوسیبل اون اور پارت.
ډیر موده کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر لا درکه د رسنیو ته هم نه ښکاری. داسې ویل کیږي چې نوموړی د پاکستان د پوځیانو په بند کې دی. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لرئ؟
آی تھنک ات دیس ټایم وین افورتس آر بینګ میډ فار پیس اند ریکنسیلیشن،
زه فکر کوم په داسې حال کې چې ټولې هڅې د سولې او ثبات لپاره کیږي، باید ورته پوښتنه مطرح نه کړو او دا ډول پوښتنه ستونزه رامنځته کوي او د سولې خبرې زیانمنوي. نو داسې خبرې دې نه یوازې چې ډیپلوماتان، بلکې افغان او پاکستان حکومتونه او رسنۍ هم مطرح نه کړي، څو د سولې پروسه زیانمن نه شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه په دې وروستیو کې پاکستان هم د وسلوالو مخالفینو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، خو داسې ویل کیږي او انتقاد هم تر ډېره همدا دی چې په دې عملیاتو کې د حقانی شبکه نه په نښه
کیږي.
دا عملیات سراسري دي، هر څوک چې وسله لري او په سیمه کې وي هدف ګرځول کیږي. دا خبره ناسمه ده چې پاکستان ګواکې په دې عملیاتو کې کوم فرق قائل ده.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماین پاکي یو اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا 40 کسان هر میاشت په ماینونو مري. د ادارې له حکومت د بودیجې غوښتنه وکړه. سباون کاکړ رپورټ لري.
افغانستان هغه هیواد دی چې د وروستیو څو لسیزو جګړو له امله د ماینونو په کروندې بدل شوی، خو د ماین پاکي د بیلابیل ادارو له هڅو سره سره لا هم 40% خرڅ شوي ماینونه په خپل ځای پاتې دي. په افغانستان کې د ماین پاکي چارو د همغږۍ د مرکز رئیس محمد صدیق راشد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ماین پاکي موسید ځینې لاسته راوړنې لري، خو خرڅ شوی ماينون له هم د یو غواش په توګه پاتې دي. شغلی راشد زیاته کړ چې اوس مهال د ماين پاکي پروګرامونه له مالی ستون سره مخ دي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماين پاکي ټیمونه له ستونزو سره مخ شوي او نه دي توانېدلي چې لازم خدمات خلکو ته ورسوي. مونږ لږ تر لږه په کال کې له 9 څخه تر 50 میلیون ډالر پورې تخمین کړي که د ماين پاکولو موسسو ته ورکړل شي تر راتلونکو 8 کلونو یعنې تر 2023 میلادي کال پورې کولای شو چې دا ستونزه اواره کړو.
تر دې مخکې د افغانستان د ماين پاکولو د همغږي مرکز مسؤلینو ویلي و چې د تیر کال په پرتله د ماين پاکۍ له پروګرامونو سره نړیوالې مرستې 15% کمې شوې دي. که څه هم ویل کېږي د افغانستان 80% خاوره د ماینونو څخه پاکه شوې ده، خو د ماين پاکولو د ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال هم د 80 څخه تر 40 پورې انسان هر میاشت په دې هیواد کې د ماینونو ښکار کېږي. د ایم ډی سی د ماين پاکولو موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل که د ماين پاکۍ د پروګرامونو د عملي کولو چارې خپل افغانانو ته ورکول شي شته ستونزې به تر ډېره هوار شي.
که لازمه
بودیجه ترلاسه کړو د ماين پاکۍ ټولې موسسې به په ډېره اسانۍ سره دغه کار تر راتلونکو 4 او 5 کلونو پورې پای ته ورسوي. هیله مند یو چې موږ په دې برخه کې د دولت ملاتړ چې ډېر اړین دی ترلاسه کړو.
ولسمشر اشرف غنی هم د ماين پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي و چې په افغانستان کې باید د ماين پاکۍ د موسسو ظرفیت لوړ شي. ښاغلی غنی له ماين خښونکو هم غوښتي دي چې په خپل دې کار سره دې د خلکو ترمنځ ویره نه اچوي.
زه له دې فرصته په استفادې سره په هغه کسانو باندې چې په لارو کلیو کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه تکوي اواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مه بدلوي. زموږ بزګران پرېږدئ چې په پټو کې په بېغمه زړه کار وکړي او د لارې مسافر پرېږدئ چې په لارو باندې مزل بې خطره او بې تشویشه وي.
په افغانستان کې د ماين پاکۍ د موسساتو د معلوماتو له مخې په تیرو 2 لسیزو کې د 209 ملګري وژل شوي او 903 نورې ټپیان شوي دي. ولسمشر وایي په کابل ښار کې به یو واټ او په هیواد کې به ځین ښوونځي د ماين پاکۍ د قربانیانو په نوم کړي. څېړونکي وایي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته نه کړي نو کېدای شي تر یو حده د عامو خلکو چې دا مهال د ماینونو اکثر قربانیان دي ستونزې حل شي.
په اصل کې چې د افغانستان پر قوانینو اعتقاد کړي چې د بچا بازی د عمل لپاره په کې سزا نه ده ټاکل سوې، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت دې په جزایي قانون کې د دې پدیدې په وړاندې د سزا حکم تصریح کړي. دغه اداره وایي چې دغه ستونزه په زیاتېدو ده. له کابل د حمیدې هارون عثمان راپور.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د بچابازۍ د عمل د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې باید په جزایي قانون کې د دغه عمل په وړاندې هم یوه سزا په پام کې ونیول شي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون صحابي مشر شمس الله احمدزی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عمل ماشومان له بشري حقونو بې برخې کوي او هغوی له ټولنې څخه منزوي کوي.
دا خلام امدل تازه چې دمدغه خلام یو تعداد مغرض انسانان استفاده کی یو دوی ماشومان شدی تاسو به تر معلومه هغه کسان چې یو ماشوم د الک پروګرام سات یو هغه غدی هغه دغه اساسي حقوق له کده تعلیم ورک محرومیږي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې داسې فلمونه هم خپاره شوي چې ښایي یو شمېر واړه ماشومان په تیره هلکان د ښځو په بڼه سینګار او ګډول کېږي. ویل شوي چې د دې ناوړه عمل ډېرې قربانیان واړه او بېوزلي ماشومان دي. د بچابازۍ پدیدې د زیاتېدو راپورونو د بشري حقونو د سازمانونو، ولسي جرګې او خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او پر قانون د نظارت کمیسیون انتقاد کوي چې جزایي قانون 2 کلن زوړ قانون دی چې د بچابازۍ عمل ته پکې د سزا کوم حکم نشته. خو د عدلي وزارت مسؤلین وایي په هغه صورت کې چې قضایي ادارې له کومې ستونزې سره مخ شي نو دوی به هڅه وکړي چې د جزا د قانون د جزایي کوډ په جوړېدو کې دغه مسأله په پام کې ونیسي. د عدلي وزارت مرستیال یوسف حلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزا د قانون په یوې ماده کې د فسق او فجور په نامه یو حکم شته چې 3 کاله حبس لري، خو د بچابازۍ په نامه کومه اصطلاح په دغه قانون کې نشته. ښاغلی حلیم وایي چې که ستونزې جدي وي نو دوی به پر دې مسالې غور وکړي.
فعلا خو موږ دغه نوی قانون د جزا باندې موږ کار کوو، یو جزایي کوډ جوړو د افغانستان لپاره. چېرته دا موضوع ډېره جدي وي او مشکلات زموږ د محاکمو د خوانه، زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو د خوانه په دې اړه دوی د مشکل سره مواجه کېدای شي، په دې باندې غور وشي.
که څه هم چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون نه عملي کېدل، ناامني او وزګارتیا د بچابازۍ د عمل د زیاتې کیدو لامل گنی خو خلق په دی باور دی چې حکومت باید د بچا بازی او پرورو جنو او حلقانو د جنسی تیریو د تر سره کوونکو لپاره هغه سزا وټه کی کومه چې اسلامی شریعت دوی ته په نظر کې نیولې ده ترڅو په ټولنه کې د غیر انساني کړنو او فساد مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان پړ څرغلی.
یو شمیر لویدیځو رسنیو امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او لاسته راوړنو په اړه مقاله لیکلې دي. فارن پالیسی په یوه مقاله کې چې عنوان یې دی ولسمشر غنی امریکا ته په خپل سفر کې د امریکایانو زړه لاسته راوړ، لیکي چې که څه هم امریکا ته د ولسمشر غنی سفر کامیاب و، خو د لیکوال په باور لا هم ډیرو نورو کارونو ته اړتیا سته. د نشرې په لیکنه په امریکا کې د ولسمشر غنی تر ټولو لویه بریا شایي دا وي چې نوموړی وتوانید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه مهلت تمدید کړي او هم د امریکا لخوا د لا ډیرو مالي مرستو ژمنې ترلاسه کړي، خو د نشرې په نظر دا بریاوې موقتي دي. فارن پالیسی لیکي د امریکا په سفر کې د ولسمشر غنی واقعي ډیپلوماتیک بریا دا و چې هغه ځان د یو داسې هیواد سره سوند او جدي مشر معرفي کړ چې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او هم وتوانید په خپله وینا کې د امریکا کانګرس قانع کړي چې د دنیت ته پخواني ولسمشر حامد کرزي سره چې تر ډیره یې په وروستیو کې د امریکا په وړاندې دریځ نیولی و توپیر لري. لدې سره سره فارن پالیسی لیکي که څه هم له امریکا سره د افغانستان ژورې ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې مهمې دي، خو په افغانستان کې دننه اساسي مبارزې برخلیک ټاکونکي دي. نشریه زیاتوي د ولسمشر غنی اصلي موافقت په دې کې دی چې هغه حامد کرزی نه دی، خو باید هېره نسی چې یو وخت په امریکا کې د حامد کرزی هم تو ترکلی کېدی او د افغانستان لپاره یو ښه رهبر معرفي کېده، خو د وخت په تېرېدو سره ثابته شوه چې داسې نه و. د فارن پالیسی په باور تیرو تجربو ښودلی چې یوازې د خلکو د افکارو او احساساتو راجذبول کافي نه دی، ځکه افغانستان یو پیچلی هیواد دی او د دې هیواد مشري یوازې په خبرو او عبارتونو نه کیږي، بلکې باید عمل هم وسی. لیکوال زیاتوي یو ولسمشر چې تر اوسه نه دی توانیدلی خپله کابینه په سمه توګه جوړه کړي، نو دا به وروسته معلومه سي چې له لویو ننګونو سره څه ډول چلند کوي. هافینګټن پوسټ بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې امریکا باید په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پر خپل یو بې ثبات متحد یعنی د پاکستان پر پوسټ تکیه وکړي. د ورځپاڼې په باور په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر د امریکا په سفر کې له ولسمشر باراک اوباما سره اوږه پر اوږه ولاړ و، د امریکا خلکو ته یې ډاډ ورکوه چې بالاخره به د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا پانګونې بریالۍ کېږي. خو د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې مهمه دا ده چې د افغانستان د سولې د هڅو نتایج یوازې په واشنگټن او کابل پورې مربوط نه دي، بلکې یو دریم هیواد د افغانستان په برخلیک کې مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي که پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوځ د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي او د تل په څیر دوه ګونې لوبه وکړي، نو د لیکوال په خبره په افغانستان کې به د سولې ټینګښت ستونزمن کار وي. دغه ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي، خو دا معلومه نه ده چې د دې هیواد د پوځ بل ګام به څه وي.
د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې د فرخوندې په اړه د قرآن کریم د سوځولو ادعا بې بنسټه ده او په دې اړه هیڅ اسناد موجود نه دي. د دغه کمیسیون غړو پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د فرخوندې د قتل عاملینو ته باید د قانون له مخې سزا ورکړل سي. حمیده هارون عثمان راپور لري.
د فرخوندې د وژل کېدو پیښه ته ټاکل شوی کمیسیون وایي د هغې د قتل د څرنګوالي په اړه یې ډېر تحقیقات کړي، خو داسې اسناد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي فرخوندې د قرآن کریم سوځولی وي. د دغه کمیسیون رئیس محیدین بلوچ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د فرخوندې په قتل نیول شوي تورن کسان اکثره نالوستي دي او هیڅ یو دیني عالم په دغه قضیه کې لاس نه لري.
دا ادعا چې فرخوندې قرآن سوځولی بې اساسه ده، د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد او مدارک نشته. له شکنجې سره یو ځای د فرخوندې د قتل انګیزه سل په سلو کې معلومه نه ده، ولې حقیقت ته نږدې روایت دا ده چې هغې د شاهد شمشیره زیارت مراجعین له منکراتو له دې جملې څخه زیارت ته له سجدې او د تعویز له اخیستلو منع کول.
د کمیسیون دا مسله هم رد کړه چې ګوندې د فرخوندې قضیه د لمخ کې د کوم کورنۍ یا بهرني سازمان لخوا طرحه شوي وي او ویل تر دې دمه چا ورته د دې موضوع په اړه کوم سند وړاندې کړی نه دی. د فرخوندې تر وژنې وروسته د هغې د قتل د څېړلو کمیسیون د ولسمشر د فرمان له مخې جوړ شو چې د عالمانو شورا، حج او اوقافو وزارت، مدني ټولنو، بشري حقونو کمیسیون او مدافع وکیلانو پکې برخه درلوده. د دغه کمیسیون غړو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د خپل کار په 9 ورځو کې د رخصتیو له ورځو پرته د فرخوندې د کورنۍ او د قضیې د عیني شاهدانو په ګډون له بېلابېلو مراجعو سره کتلي او خبرې کړي دي. هغوی وایي د قضیې اصلي محرکین لا تر دې دمه نیول شوي نه دي او له امنیتي او کشفي او همداراز له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د هغوی د نیولو هڅې دې وکړي. د دغه کمیسیون غړي وایي چې پولیسو هم په دې قضیه کې دوه ګونی چلند کړی، په سر کې یې هڅه کړې خو وروسته یې بیا د فرخوندې د ژغورلو نیمګړی عمل ترسره کړی او هغه یې نه ده ژغورلی. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم وویل هغه پولیس به ونه بخي چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی.
هغوی چې وایي نشو کړای د پیښې ژورتیا وسنجوي دوی به هیڅکله د بخلو وړ نه وي. ستاسو خاطر دې جمع وي څنګه چې قانون پر دوی قضاوت وکړ، څه چې عدالت وغوښتل، څه چې پرې جاری شي په هماغه ډول به جاری کیږي ولو که دوی په هره سطحه دلته وي.
د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له هغو پولیسو سره به چې د پیښې د کنټرولولو هڅه یې کړې ده عادلانه چلند وشي. د فرخوندې د قتل د څېړلو کمیسیون له دیني عالمانو او خلکو څخه غواړي چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې په ټولنه کې د ګډوډۍ لپاره خلک هڅوي.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه وایي چې دا مهال د ټولې سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې کبله دي د نواز شریف حکومت د روان وضعیت څېړلو او په عرب ایتلاف کې د برخه اخیستلو لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو کانفرنس راوبولي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو مشرانو د دې هېواد د مرکزي حکومت غوښتي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب ایتلاف کې د برخه اخیستو د پریکړې لپاره دی. د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوبلي سو په دې اړه یو ګډ قومي پلان جوړ کړي. دا غوښتنه د پاکستان د پیپلز، عوامي نېشنل جمعیت علماء اسلام او یمکیم ګوندونو استازو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته وکړه. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د دې هېواد یو جګپوړی سیاسي او پوځي پلاوی سعودي عربستان ته تللی، هلته د دغه هېواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او په یمن کې د یاغیانو پر ضد پروانو پوځي عملیاتو او نور مسایلو ورسره خبرې کړې. د دغه ګوندونو استازو بیا پر صدر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې سعودي ته د پاکستاني پوځیانو لېږلو پریکړه یوازې یو تن پورې محدوده نه ده، نو له همدې امله د یو ټولګوندیز کانفرنس راغواړي سو سیاسي ګوندونه او ولس ته ډاډ ورکړل شي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مرستیال مشر او د دې هېواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې تر غونډې وروسته خبري غونډې ته په وینا کې وویل دی وایي دا مهال د ټولې سیمې ثبات له ګواښ سره مخ دی او په دې وخت کې باید پاکستان په روان وضعیت کې مهم رول لوبوي. نو له همدې امله موږ غواړو چې مرکزي حکومت ټول سیاسي ګوندونه پر یو میز راغونډ کړي، خبرې ورسره وکړي او یو قومي پالیسي جوړه کړي. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي او د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې پاکستان لا ورته مخه د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې له امله له ستونزو سره مخ دی، نو اوس چې کومه پرېکړه کوي باید تر ژور غور او فکر وروسته یې وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا خو ډېرې پیچیده او مشکلې مسلې لکه پیښې دي، خصوصاً په شل کې میانه کې چې کوم کشمکش دی، نو په دې کې د برخې اخیستو یا نه اخیستو فیصله داسې ده چې دوی او پاکستان لپاره ډېر لوی اغېز او اثرات وي. نو دوی په کار ده چې دا وسنجول شي، هوښیار بنه شي، دا خبره په دې باندې غور وشي چې په دې کې د ګټې او تاوان خبرې کمې دي او دا داسې خبره ده چې داسې فیصله ده چې یوې پارټۍ د وس کار نه دی. اجتماعی عقل، اجتماعی حکمت، اجتماعی دانش پکار واچول شي او کوم په دې طریقې کې شي چې هم ال پارټیز کانفرنس اوسه شي تر څو چې غلطي ول شي. ځکه چې موږ په ماضي کې غلطي کړې وې، ګاونډي ملکونو په وادي په چارو کې موږ ګټې والی وې او هغه نتیجې اوس پورې پاکستان هم ګالي او دا ټول سیمه یې ګالي.
دغه ګوندونو د ټولګوندیز کانفرنس غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په عرب ایتلاف کې د برخه اخیستو او په یمن کې د یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. د سعودي چارواکو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې پاکستان لا ورته مخه ویلي چې که چیرې د سعودي خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ګواښ پیښ شي، نو اسلام آباد به مرستې ته وردانګي او د خپلې خاورې په سر دفاع به وکړي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف په سعودي عربستان څخه د پلاوي تر راستنېدو وروسته د هېواد ته د پوځ استولو مسله وڅېړي او ښایي ځینې مهمې پریکړې وکړي.
د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل سمس کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی ته په کار ده د خو سرپرست ولی عبدالجبار نعیمي له دندې ګوښه کړي، ځکه چې د ده د لاسه پرون بېګنا افغانان په دې ولایت کې ووژل سول. محمد اسماعیل زاهدي له هلمند: د خوست والی ولې د دومره تلفاتو سربېره خپل استعفا نه وړاندې کوي؟ ولسمشر باید په دې برخه کې څېړنه وکړي. د کندهار له ارغسان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلي چې د لوی کندهار، ننګرهار، خوست په محلي چارواکو کې باید لوی بدلون راسي، ځکه چې ولس یې سخت په تنګ کړی دی. نور احمد نورانی له زابله: زموږ د ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې په زابل کې یو پوهنتون جوړ کړي چې ځوانان اکثره له لوړو زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. او عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي چې افغانستان یو بې امنه هیواد دی، نو افغانستان دی د پردیو په سیاست کې کار نه لري. مثلا په یمن کې د سعودي عربستان څخه د افغان حکومت ملاتړ. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په خوست ښار کې په پرونۍ حمله کې د مړو او زخمیانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه رئیس دویم رسیال وایي چې افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي او د لانجې د سوله ییز حل پلوي کوي. د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې د حکومت 14 وزارتونو ته پر معرفي سویو کاندیدانو رایه اخیستل کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې د طرحې پر مهمو موادو سلا سول. د پاکستان یوې پوځي محکمې پرون 6 کسه افراطي وسله وال په اعدام محکوم کړل. له یمنه رارسېدلي راپورونه وایي چې شیعه حوثي ملیشه او د هغوی ملګري پرون په عدن کې د ولسمشر ماڼۍ ته ورسېدل او د ټول ښار د نیولو لپاره یې حملې جاري ساتلې دي. نیویارک پولیسو پرون ویل چې دوی ښځې هلته د یوې بمې چاودنې په دسیسه کې د لاس درلودلو په تور نیولی دي. او په امریکا کې ډیموکرات سناتور رابرټ مینندیز پرون په اداري فساد کې د لاس درلودلو تور له ځانه رد کړ. دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د غړیو شمیر زیات شوی دی. دا راپور په داس وخت کې خبر شوی چې د ډلې په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جګړې سختې کړې او مرکز دمشق نږدې یوې مهمې ستراتیژیکې سیمې ته وسلول داخل شوي دي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د اسلامي دولت ډلې وسلوال د سوریه د مرکز دمشق په 8 کیلومتره کې د فلسطینی مهاجرو کمپ ته ورننوتی دي. د یرموک کمپ د دمشق په جنوب کې دی. د فلسطین د ازادي بخښونکو غورځنګ غړیو فرانس پریس اژانس ته وویل چې د داعش وسلوالو تیر ورځ د دې کمپ لویه برخه لاندې کړه. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو مشته څارونکو ډله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې او د فلسطینیانو د اکناف بیت المقدس د ډلې ترمنځ د یرموک د کمپ شاوخوا جګړې شوې دي، چې په ترڅ کې داعش د کمپ لور ته ورمخته شوی دی او تلفات هم راوښتي دي. که چېرته داعش ډله یرموک ونیسي، نو دا به دې ته لاره هواره کړي چې د سوریه مرکز دمشق ته نفوذ وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 3000 فلسطینیان د یرموک په کمپ کې د سوریه د ځواکونو په محاصره کې دي او د دې کمپ یو لورته د سوریه دولتي ځواکونه دي او بل اړخته یاغیان دي. د مارچ په لومړیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ګارډین ورسپنې ته ویلي وو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې دوی نه دي توانیدلي چې د دې کمپ له استوګنو سره د خوراکي موادو مرستې وکړي. یرموک په سوریه کې د فلسطینیانو تر ټولو لوی کمپ دی. داعش په وروستیو کې په سوریه کې فعالیت زیات کړی دی او د ملګرو ملتو د یو نوي راپور له مخې د سلو هیوادونو تر 15,000 ډیر کسان په سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادو کې له القاعده او داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتو دغه راپور د چمتو کوونکو په وینا اسوشیټیټ پرس اژانس خبر ورکوي چې د 2014 کال له نیمایي د 2015 کال تر مارچ پورې په نړۍ کې د بهرنیو وسلوالو شمېر 1.5 کې زیات شوی دی. د عراق او سوریه ترڅنګ د ملګرو ملتونو په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا ویل شوی دی چې نږدې 6500 بهرني وسلوال په افغانستان کې فعال دي. په سلګونو بهرنیان په یمن کې جنگیږي، همدارس په پاکستان او لیبیا کې په جګړو بوخت دي. نږدې سلطنه هم په سومالیا او یو شمیر هم د افریقا په شمال او فلیپین کې فعال دي.
د ځوان فکر 19 پروګرام په همدې خبرونه کې په یو راپور په سیاوري دلې سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم نن په دوه ورځني سفر ترکیې ته ځي او د دې هیواد له چارواکو سره به په منځني ختیځ په ځانګړې توګه یمن کې پر وروستیو بدلونونو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دورځني سفر د ترکیې پایتخت انقرې ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان او ترکیه بې ساري خپلمنځي اړیکې لري او صدر اعظم نواز شریف ترکیې ته د سفر پریکړه د دې هیواد له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وکړه. نواز شریف په داسې حال کې ترکیې ته روان دی چې په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې وضعیت یو څه نارامه دی چې په نتیجه کې په یمن کې د دې هیواد د حکومت په پلوۍ او د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ عرب ائتلاف رامنځته شوی او د یمن په بېلابېلو برخو کې پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کاږي چې صدر اعظم نواز شریف به د ترکی چارواکو سره د یمن پر وضعیت مفصلې خبرې او پر دې بحث وکړي چې څرنګه کولی شي دواړه هیوادونه په دې مسله کې مرسته وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي ترکیې ته د نواز شریف دا سفر په یو حساس وخت کې بولي او وایي چې دواړه هیوادونه په منځني ختیځ کې رامنځته شوي سیاسي بې ثباتۍ اندېښمن کړي دي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه دا وړتیا لري چې په یمن کې ښکېلې خواوې خبرو اترو ته وهڅوي.
دا دوره دې لپاره ده چې یمن کې چې روان دي هغې باره کې او هغې کې کوم سعودي عرب غواړي چې پاکستان د هغې سره ودرېږي او یمن کې دې کوم کې خانه جنګي روانه ده کوم دوه ډلې هوتي او د نور روان دي یو ډله سعودي عرب سپورټ کوي او بل ډله چې دی هغه ایران سپورټ کوي. نو دې فوج باندې پاکستان مشکل سره دوچار دی چې سعودي عرب ودرېږي هم مسله ده چې نه ودرېږي هم مسله ده.
د سرفراز خان په وینا ترکیه د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره پراخې اړیکې لري او غواړي چې په سیمه کې سیاسي ثبات او امنیت ټینګ شي. د نوموړي په خبره نواز شریف خیل ترکی چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت او افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو هم وغږیږي.
پاکستان به کوشش کوي چې افغانان دې آپس کې خبرو ته کښېني. د افغانستان حکومت دولت ریاست او د هغې مخالفین زما خیال په دې لر کې د ترکی مدد به پکار وي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې نوموړي د روانې دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې څو په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستو او سعودي عربستان ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان یم او تاسو خبرې چې پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه د چیز زکون کی مدني فعالان وکیلان او قومي مخاوري تل د مسلکي خونکو لنشتوالي څخه سر ټکوي. دا چې دا خبره تر کومه بریده رښتیا ده او خونکو لنور کوم ستونزو وننګونو سره لاس وګریوان دي په همدې بهانه مو د نن ورځې ځوان فکر خبرونه هم دې ته ځانګړې کړي. دا باس موضوع مو هم خونکو او ستونزې ټاکلې. دا باس ګډونوال مو دي د خون کو د علی موسسی یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانه د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتای د پکتیا در معلمین یو تنز د کون کای کاری صاحب عبد الله مبارک ټول تک راغلاست. مننه استاد بشیر. په سر کې بل تاسو پختو سی په دې تیر دیر لس کلونو کې په پکتیا کې د خون کو وضعیت مخبر ته تللی کلا هم خراب شوی
د خون کو وضعیت کوم وخت چې دغه حرکت رامنځته شوی ده البته دغه اوسنی نظام چې رامنځته شوی ده یعنی څه نا څه یو تغییر پکې راغلی ده خو په هغه اندازه نه چې هغه څومره له ښوونکو سره شاید باید وي. که موږ تاسې پام ورته وکړو له ښوونکو سره په ابتدا کې ډېرې زیاتې وعدې شوې وې چې مثلا یو له یو څخه د مځکو یا د نمرې ویشل وو خو تر اوسه پورې دلته ډېرې وعدې وشوې حتی د والي صاحب لخوا او د نورو مشرانو لخوا خو تروس عملی کومه جنبه نه درلودلې. همدارنګ خون کې چې البته پاترا پکې ګرځي یا دلته دی په مرکز کې دی هغه چې مرکز کې دی ملای واندازه سہولیات لري خو چې پاترا پکې دی هغه له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. مثلا دی وای ځوان چې په کوم منطقو کې اول دی وای د پار مسونیت موجود نه هغه چې ته وځي پیتر ځای پورې دی هم له زیات ننګونو سره مخامخ. همدارنګ دی وای هغه ماش او کول کیږي په یو ساتنه د دې دوی دی کورنۍ د پار کفایت وکي. په تعلیمي برخه کې باید وای د خونکو د پار اول د کتاب موجود موجودیت خوش یو څه ناڅه حل سوی ده. او لابراتوار د ښوونکي دپاره نشته چې هغه د محصل دپاره یا د شاګرد دپاره په ښه توګه د هغه دپاره کار وکړي او د خپلو همدغه د وطن بچانو ته په ښه توګه خدمت وکړي.
مننه. بیا هم تاسو ته راګرځو، خو په دې وخت کې د پکتیا درملمین یو تن زده کوونکی کاري عبدالله مبارک نه پوښتو، سیده هم راته وایي چې د استادانو ستونزې شته، ولې شاګردان په کوم وضعیت کې دي؟
که تاسو موږ د افغانستان دیرش کلنی تاریخ ته چې تیر شوی وګورو، افغانان زیات ستونزو سره مخامخ ول. په پردي هیواد کې هجرتونه او مهاجرین چې کومې دورې تیرې کړلې، او هغه نه وروسته دغه دیرلس کاله چې اوس فیلن موږ باندې تیر شول، افغانستان چې کوم محصلین ول ډیر په خراب وضعیت کې قرار درلود. اما دغه دیرلس کاله چې کله دغه نظام راغی، نو د محصلینو کیفیتونه یو هغه اندازه چې امید ورته کېدل اگر کنه دی رسیدي، خو بیا هم تر ډیره بریده پوری خوشوي دي، ځکه مخکې ټول ځوانان او هلکان چې په جنگونو کې بخکیل ول اوس مکتبونو ته راځي. په شاریاتو کې به تاسو وینئ په اتو بجو شاخوا هلکان ډلې ډلې مکتبو ته ننوځي، او کتاب سره یې مینه زیاته شوې ده، لوست سره مینه لري. او هم دغه کسان دي چې د افغانستان په تعمیر کې او د انسانیت په تعمیر کې همدا کسان چې لوی شي بیا یو غټه ونډه لري او ډیر کردار ادا کوي دا کسان. نو فعلاً خو الحمدلله چې د موږ ځوانان په درسو باندې بوختي، اگر که هغه درسونه دینی دي او عصري دي، دواړه هم د افغانستان د جامع لپاره ډیر زیات اشد ضرورت ورته لري.
ځینې خلک دا وایي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان او عام خلک یا زده کوونکي چې مسلکي استادان نسته، تاسو دا خبره تر کومه بریده پورې مرئ؟
تاسو سره دا خبره تاییدوم. که چېرته تاسو خارجي هیوادونو نظام ته وګورئ، نو د افغانستان او د خارجي هیوادونو نظام ډیر توپیر لري. خارج هیوادو کې هغه کسان چې قدر ولري او په خپل ډیر زیات لیاقت ولري، نو هغه کسان چې یو انجینري ته معرفي کیږي یا بل شي ته معرفي کیږي، اول معرف په برخه کې دوی استخدام کیږي. هم د دوه قومو د ترقی اولین لامل همدا شی ده چې په معرف ته کار کړی ده. نو بل خبر یو چې مهم ټکی ته اشاره وکړو، موږ افغانان ډیر یو غریب خلک په نړۍ کې. نو هر هغه کسان چې کومه موسسه یا کوم بل ارګان اقتصادي زمینه خورته مساعده وي، هر هغه لایق شخص هغه ته زور کوي. نو دلته د استادانو معاشونه چې زه فکر وکم د حالاتو ته وګورم، نو بیخي کم دي. هیڅ یو سړی په دې ماش باندې کفایت نشي کولی، نه خپل د ټبر یا د کورنۍ د ماش هغه خرچې چې دي چې دوی باندې راځي هغه نشي برداشت کولی. نو دلته مسلکي ښوونکو د خپاره چې مسلکي ښوونکي اول استخدام کې وزارت خو دې کار لپاره باید معلمانو ته دوی خپل معاشونه اضافي کړي.
یعنی تاسو نه خبر نه داسې معلومه سوه چې وزارت هم دې برخه کې توجه نه ده کړې چې مسلکي ښوونکي پیدا کړي. قانع صاحب، تاسو خو دلته تقریبا درې درې نیم کاله دلته رئیس پاتې شوي دي ښوونکو د عالي موسسې، په دې وخت کې به تاسو ته معلوم سوي چې څومره ستونزې لرئ؟ په پیل کې په ستونزو غږېږو، وروسته یې په لاسته راوړنو حل لارو باندې.
مننه. ډېره زیاته ستونزې په دوو برخو ویشل کېږي، په تعلیمي او اکاډمیک موسساتو چې عبارت له اداري ستونزو دي او تدریسي ستونزو. په اداري ستونزو کې زیاتره وخت د مرکزی اداراتو لخوا خاصه توجه نه ده سوي. کم ضرورت چې کمی ادارې لري هغه ادارو نه اخاذي نه ده سوي. په خپل سر پلان جوړ سوي، په خپل سر استاد استخدام سوي، او د یو ولایت د ضرورت په پام کې د ننی ولو سره هغو ته وړاندیزونه سوي، هغو ته استخدام او هغو ته منابع په واک کې ورکول سوي دي. چې دا عبارت له یو غټې ستونزې نه ده، مګر ضرورت لرو استادانو ته یا تشکیل ته چې باید په ټولو ولسوالیو کې وي، ولې متاسفانه په وخت موږ ته نه ده راکړل سوی چې دا په کیفیت او په نظام باندې یا د یوې ادارې په حالات باندې ډیر تاثیر لري. بله ستونزه، عمده ستونزه چې موږ ته په اداري بخش کې موجوده ده، د بودیجې، د مناسبې بودیجې په نظر کې نه نیولو سره. یو اکاډمیک اداره څومره ضرورت بودیجې ته لري؟ متاسفانه دا موضوعات تر اوسه پورې سنجول سوي نه دي، ما د نظر نه دي نیول سوي. صرف او صرف پلان جوړ سوی په مرکز کې او استول سوی او کود ورکول سوی چې دغه بودیجه تا ته بست اکتفا کوي. در حالی کې زه تاسو ته مثال درکوم، څلور تعمیرات لرو، په څلورو تعمیراتو کې 90,000 افغانۍ د ترمیم لپاره استول کیږي چې دا هیڅ په هیڅ شکل او په هیڅ منطق کې دا اکتفا نه کوي. په یو لایلیا کې چې یو نیم سل کسا شاګرد یا محصل حضور ولري او یو کال بعد دیگه استهلاکی دیگه تنو تومره ضرورته، یعنی تومره باید بودی جامعه دی نظرونه ونی ولسی اصلا دا سنجشونه بالکل خلاف دی اصولو او خلاف دی واقعیتونو ما دی نظر نیول کیگی او بودی جاسته ول کی دا یو مسئله. بل پا زیادتر و مراکزو که مگه تعمیرات نلرو مسون چاپیریال دی ما استاز دی پارا دی اداره چی دی پارا دی محصل دی پارا نلرو متاسفانه دی مگه پا طول مراکزو که
چمر مراکز لرو
مگه نه مراکز لرو نه مراکزو که یو مرکز دی مگه تعمیر نلری زمکه نلری دی زمکی پا ورکڑا که علما دی ولایتی شورا وکیلان مقام دی ولایت و او قومی مسیران دا باید خپل رول ادا کی زمکه پا واکی ورکی دار المالیمین تا ترچو وکولیسو اغو تا مختلف و مراجعو یا د وزارت په پیشنهاد سره دوی ته تعمیرات پلان کو دوی ته مسون چاپیریال برابر سي.
تر اوسه پورې تاسو سره والی او چارواکو هم دا ډول قومي مشرانو په دې برخه کې مرسته کړ؟
بار بار مو مکاتب بستولې دي متاسفانه نه هیڅ اتا یو لیست زمکه تر اوسه د دار المعلمین
د نو مرکزونو
د نه هم مرکزونو د لپاره په واک نه دا ورکل سي او صرف یو مرکز چې هغه د زرمت مرکز ده نیمایي مرکز ده هغه ته زمکه په خوا په اختصاصوي ده د قوم لخوا ولې په نورو مراکزو کې په دې کې والدین قومی مسیران او د پکتیا قومونه دا ډیر رول لري کزمکه په واک کې را نکه د دوی مراکز به همیش بی سر نوشته تر خیمو لاندې تر ونو لاندې او په یو بی کیفیته شکل کې به دا سره وانه
مننه د باس په دویمه برخه کې دا باس موضوع مهم خون کې او ستونزې ټاکلې دا باس ګډونوال مودي د خون کو د علی موسسی یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانه د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتای د پکتیا در معلمین یو تنزده کون کې کاری سره عبد الله مبارک په ستونزې خبرې وکړې ستونزې تر یو بریده پر روخانه سیس پکتیا کې خون کې له څومره ستونزې سره مخ دی او د کون کې له کوم ستونزې سرټکی یا وای سي دوی مسلکی خون کې نه لري په دې مغږی ګوستا سلا سره وړنې څه دی یا په دغه نه مرکزونو کې ستاسو یادونه کوي په کوم کوم ولسوالیو کې ستونز برسیره لاستر وړنې لري ځکه چې دا مرکزونه خو ایجاد شوی دي خو مخکې له دې خبرو تراسو له استاد بیا هم یو پوښتنه کوم استاد تاسو په یو حمایوي مرکز کې د زرمت ولسوالۍ په کچا څومره لاستر وړنې لري یا څومره کارونه کوي
مهرباني ډیره ښه پوښتنه دا مایو مرکز زرمت حمایت مرکز په ډیر لسونات یا کال کې په کې دا کې تاسیس شوی ده او تر اوسه پورې تقریبا موږ د زرمت د ساحې تقریبا 50% پورې استادان چې 12 ټولګي پاره شوي وو هغوی نیمالي تحصیلات ته یعنی رسېدلي دي که نه نو دا یوه غټه لاسته راوړنه ده تقریبا له بلې خوا د زرمت حمایوي مرکز البته هلته ښه مسلکي استادان لري هغه یعنی تر یوه حده پورې هغه استادان چې 14 پاس شوي دي هغوی تقریبا مسلکي سوی دی کنه د پخوا په نسبت باندې یعنی اوس ډیر ښه سوی دی دا یو غټ لاسته راوړنه ده په هغه کې له بلې خوا هلته موږ کوشش کړی دی چې ځکه پیدا کړو متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته چا تعمیر نه کړو جوړ کنه سره له دې پیشنهادونه هم کړي دي حتی ریاست معارف ته او دلته خو تر اوسه چا تعمیر موږ ته جوړ نه کړ کنه نو ښه دی یعنی نسبت نور سره پخوا ته چې ګوري اوس ډیر
مننه عبدالله مبارک له تاسو نه یو پوښتنه کوم تاسو هل هغه لاسته راوړنې سي استادان ادا کوي یا وایي هغه تاسو محسوس کولای سي که نور ضرورت هم ویني
ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې پخوا په څیر هغه سي هلکان دي لکه مخکې به چې خلکو درسونه نه ویل یا به سبق ته نه تلل یا به لکه زه بالفرض مهال تاسو ته وایم په کلي کې به چې یو څوک به ښوونځي ته شاملېده نو هغه پلار به جګېده یو بل څوک به یې راواسته د په جګې به یې هغه ته عوض ورکاو چې ته ولاړ شه مکتب ته ولاړ شه ما زوی دې نه ځي اما هغه وختونه تیر شول اوس که ته سي لاړ سئ په ککلو ته لاړ سئ که بازارو ته لاړ سئ هر چېرته هلکانو سره دغه خپلې بستې وي کتابونه وي او درسو ته ځي موږ هم خوشحاله یو څنګه چې امید کېږي هغسې خو اگر که نه یو خو بیا هم الحمدلله چې زموږ هلکان او شاګردان ډیر خوشوي دي ځکه چې زه خپله وینم چې هلکانو کې ظرفیت لوړ شوی او کیفیت یې ښه شوی دی اما یو خبره ده د امتحاناتو شکل باید د امتحاناتو شکل لیک تغیر وخوري داسې په دې معنی چې د خارج هیوادو سیستم ته لیک متوجه شي وزارت معارف چې هغلته څنګه امتحانات اخیستل کیږي دلته یو استاد تر 12 دورې پورې یو استاد سوال هم جوړوي اول تدریس هم ورته کوي بیا سوالونه هم دی ورته جوړوي او بیا په نمرې هم دی ورته رسوي چې کامیابي او ناکامي تقریبا دا د ده کار ده. او بله خبر دا ده چې
تاسې له خبرو نه داسې معلومېږي چې په معرب کې د ناکامۍ هغه سیستم بېخي شته نه، هغه شاګردان چې ټول کال یې حاضري هم نه ورکړي کامیاب بي
نه، هغه څه مقصد مهم نه دی، خو مطلب مې دا دی چې که چېرته د کانکور په څیر د وزارت معرف لخوا یو داسې لایحه چې مطرح شي چې ټول هلکان په یو وار باندې د نهم صنف امتحانات ورکړي، هم به په دې کې فایده دا وي چې که یو استاد څوک ناکاموي نو هغه ته شخصي ګواښ متوجه دی هغه هلک لخوا، نو دلته استاد ته هم ډېر مشکلات دي. استاد خو عسکر نه دی یا کماندان نه دی چې دی بس د خلکو بدی وکړي یا شخصي بدی وکړي، نو دا په دې سیستم کې که چېرته د کانکور په طریق باندې لسم ټولګي څخه په خپل خپلو تاریخو باندې امتحان واخیستل شي ټول ولایت کې، نو دا به بهتره په دې وي چې شاګرد ته به خپل ممتحن نه معلومیږي چې زما ما پرچه چا جوړه کړې ده او زما نمرې څوک رسوي، زما ما څوک کامیابوي او ما څوک ناکامي، په دې کې به واسطه بازي ختم شي.
مننه قانی صاحب، تاسو راته ووایئ چې کومې لاسته راوړنې لرئ؟ ستونزې خو ډېرې دي، په ستونزو وغږېدو ولې لاسته راوړنې مو څه شي؟
په واسطه د دې چې د پکتیا لیدر مرمین بعضې اداري او تدریسي ستونزې درلودلې یا لري او تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دغه ته د حل لارې یعنی برابر کړو، برسیره په دې هم په جریان د دوو کالو کې موږ وتوانېدو هغه دولسم پاس ښوونکي چې تېر کلونه استخدام شوي وو د 2000 په شاوخوا کې، چې یو ډېر سلنه وناس یا خزینه طبقه تشکیلوي، دا مو له دولسم صنف نه څوارلسم سوي پورې ورسول او دوی په دې توانېدلې دي چې په تدریس کې او په کیفیت د معرف کې غټ بدلون رامنځته کړي. په دغه 2000 تنو کې چې دا فارغ سوي په جریان د دوو کالو کې یو تعداد زیات لاره پانتونونو ته پیدا کړي چې دا موږ ته یوه لویه لاسته راوړنه ده. یو ښه مثال یې دا درکوی سو چې د موږ سره محصله وه او دارالمعلمین اخلاص کې په ښو نمرو پانتون ته لاره پیدا کړه. خوشبختانه نن په پانتون دارالمعلمین کې ښوونکې ده چې دا د پکتیا د عالي دارالمعلمین یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ورسره په نهو مراکزو کې چې موږ عملاً تدریس جریان لري، په دې وتوانېدو چې د دوی د اداري او تدریسي چارو د پرمختګ دپاره بعضي ضروري توکي چې هغه میز، چوکۍ، پروجیکتور، کمپیوټر لاپ او دوی ته برېښنا ورسو، دا مو په سنبال کړي دي او دې ته توانمندي دوی پیدا کړي چې دوی خپل اداري او تدریسي کارونه یو اندازه په خپل سر سرته ورسي. بله غټه موضوع یا لاسته راوړنه هغه دا وه چې په تېر کال کې موږ 15 ښوونکي یعنی د دارالمعلمین ښوونکي مرکز ته یعنی د امریکایي پانتون ته واستول چې دوی به انشاءالله ماستران کېږي. او د پکتیا په کچه دا یوه لویه سرمایه ده چې ماستر په پکتیا کې په یوه ولسوالۍ کې عملاً تدریس کوي او په دې وتوانېدو چې تقریبا د 100,000 جلد شاوخوا کتابونه د مومد په شکل پکتیا مرکز ته را انتقال کو او ولسوالۍ ته عملاً ویش روان ده چې دا به د کیفیت په برخه کې ډېر تاثیر ګذاره پروګرام.
تاسو د کتابونو خبر هم وکړه، تاسو په خوا ویل د ځینو مدني فعالانو سره په شریکم کوم نوی پروګرام او پلان طرحه کړی دی که پیغه پاړم راته وای؟
پروګرام داسې لرو انشاءالله تعالی، نور باید د پکتیا ولس او د افغانستان ولس خود کفا سي، په خپل ملي روحیه باید سنبال سي. بعضي د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، نوی کاندید صاحبانو چې پارلمان ته کاندید دي، د ولایت مقام لخوا او د بعضو زورسواندو علما او تجارانو لخوا دا وعده را سره سوي چې مکتبه په ولسوالیو کې او په مرکز کې لابراتوارونه او د کتابخونی چې هغو کې به تقریبا د 1500 شاوخوا علمي کتابونه موجود وي، دا به راته جوړوي او مدني ټولنې بلخص ژورنالستانو ته هم یعنی امید دا ده چې دا موضوع را سره تعقیب کړي او د ته لا وسعت ورکړي تر څو خود کفا سو، په خپلو پښو ودرېږو او خپل ولس ته خپله خدمت وکړو.
څومره امکانات ته ضرورت لري او دا خبرې به خلک څومره ومني در سره دا تجاران مدني فعالان او دا عمومي کمپاین به کله پیلوي؟
انشاءالله تعالی د تعلیمي کال د پایل سره چې البته رئیس جمهور د مکتب زنګ وکړنګو دغه سره د موږ تعلیمي کال پایل ده، ضرورت موږ لرو چې د دې میاشتې په اخره کې انشاءالله دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکړو. دا مصارف ډیر محدود دي، یعنی ډیر زیات نه دي. هر مرکز که څوک غواړي چې تجهیز شي د 1500 افغانیو شاوخوا کې په ډیر ښه کیفیت سره تجهیز کېدلی سي. د لابراتوار نه رانیولې بیا تر کتابخانې او بیا تر الماریو تر هر څه پورې دا دومره غټ مصرف نه ده چې خدای مکه د افغانستان ولس تجاران، ولایتي شورا وکیل صاحبان او د حکومتي چارواکي په دکې همکاري راسره ونه کړای سي. یعنی امکانات شته په ډیر کمو مصارفو سره دا موږ کولی شو چې تجهیز کړو او د کیفیت په برخه کې یو انقلاب رامنځته.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د بحث په دریمه برخه کې د بحث موضوع مو د پکتیا د ښوونکو ستونزې. د بحث ګډونوال مو د ښوونکو د عالي موسسې یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتای، د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاری صاحب عبدالله مبارک. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. په ستونزو او لاسته راوړنو مو خبرې وکړې، خو د ستونزو لپاره حل لارې څه دي په دې باندې به هم خبرې کوو. خو مخکې له هغه نه چې د حل لارو ته راسو، کانی صاحب وویل چې دوی د مدني ټولنو ولایتي شورا د وکیلانو، پارلماني ځینو وکیلانو سره یا نو هغو مطرح څیرو سره چې په پکتیا کې غواړي راتلونکي ډېر مدني فعالیتونه وکړي، له هغوی سره یې خبرې کړې دي. او په شریکه به په نهو مرکزونو کې دوی لابراتوارونه او کتابتونونه جوړوي چې دا پکتیا ته یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي د دوی د خبرو په اساس. نو موږ هم دا هیله لرو چې د پکتیا تجاران او ځینې مطرح څیرې به په دې کې ډېره فعاله ونډه واخلي. استاد بشیر احمد نه پوښتو، دغه ستونزو ته د یادونه وکړه، هغه ستونزې چې دی ویني د غول لپاره حل لاره وړاندیز څه ده یا وزارت څه کولی شي دوی سره؟
د استادانو ستونزې تا پنځه درته مې ویلې په دې باندې، دا دومره مشکلې ستونزې نه دي. یعنی د اگر د دې وزارت یا د معرف د وزارت لوسه پوره ده، یا مثلا د ولایت په سطحه باندې والي صاحب لوسه پوره ده چې دلته یو استاد یو نمره کور ورکړي، یا مثلا نور د ژوند مسؤلیت ورته برابر کړي، دا خو کوم مشکل کار نه دی. استادان پر کدا کارونه وشي د معرف قدرت کې پوره ده، دومره زیات مسلې نه دي چې سړی حل ونه کولی شي. دا یو اراده غواړي، کنه دولت اراده وکولی وکړي دا کارونه دومره مشکل نه دي او په اسان توګه باندې حل کولی شي.
مننه استاد. قاری صاحب عبدالله مبارک، نوی حل لارې څه دي در سره د معرف د لا ښه والي لپاره او په پکتیا کې د مدني ټولنو د فعالېدو او د ځوانانو د فعالیت په دې برخه کې د زیاتېدو خاطر؟
د معلمینو بلکې د مسلکي معلمینو استخدام دا د وزارت معرف لپاره یو مهم کار دی. هغه په دې معنا چې یو مسلکي ښوونکی نه وي موجود، نو د شاګردان به ټول داسې بې کیفیته نشونما کوي او وده به کوي. نو دې لپاره مهم ګام دا ده چې وزارت معرف چې معلمانو ته، هغه معلمانو ته چې مسلکي معلمان وي، هغه ښوونکو ته د یو څه اقتصادي برخه کې داسې وړاندیزونه مخته کړي چې په هغه بنا باندې یو لایق سړی چې د پانتون نه فارغه وي یا چار له پاس وي، داسې لایق شخص وي، نو هغه کولی شي چې دی معلم ځان استخدام کړي، نه چې بل ارګان ته ځي یا این جی اوز ته ځي یا موسساتو ته ځي چې هلته لږ معاشونه ښه دي. نو په جای د دې چې هلته لاړ شي، دی کولی شي چې معرف ته راشي. نو دغسې د معلم په ستونزې پرفه کولو سره د شاګردانو سه کیفیت هم ښه کېږي. او بله ستونزه چې ما تاسو ته یادوري وکړه، تر څو پورې چې نظام نه وي ښه شوی، هېڅ د ښه کېدو امکانات نشته. هغه په دې معنی چې که چېرته د دولسم ټولګي فارغ چې هغه لایق شاګرد وي، هغه چې نو څومره نمرې یوسیم په یوه اداره کې هم دته اعتبار د سند ته نه ورکول کېږي چې آیا د نمرې د حقیقت باندې صحیح وړې دي یا ناقصې دي. نو دې لپاره دوی کانکور ته منتظر وي. څوک چې په کانکور کې ښې نمرې یوسي، نو هغه شاګرد یو معیاري شاګرد وي او خلکو ته یا ملت ته یا دولت ته د اعتبار وړ وي. ما په دې اساس باندې د نظام خبره وکوله، لکه مخکې چې تاسو ته ما یادوري کړه، د معرف وزارت باید خپل د خارج مملکتو څخه چې مثبت نظامونه لري، هغه نه د دوی لیک تقلید وکړي چې د هلکانو یا د شاګردانو ظرفیت لوړ شي، او دا به د ملت او د انسانیت د تعمیر یوه لویه برخه جوړوي.
مننه. قانی صاحب، تاسو سره حل لارې څه دي؟
د حل لارې که غر جگدم په سر یې لار شته، دومره جدي ستونزې نشته، نه دومره غټې بودیجې ته اړتیا ده چې خدای مکه یوه عمده پروژه او ترتوانې ونوز. د حل لارې دا دي چې د ځمکې په ورکړه کې باید قومي مسیران، علما، روحانیون، ولسوال صاحبان رغنده رول ولوبوي. ورسره د لابراتوارونو، د کتابخانو په تجهیز کې مدني ټولنې، تجاران، د پارلمان وکیل صاحبان، ولایتي شورا وکیل صاحبان، دا باید رغنده رول ولوبوي. د کیفیت په لوړولو کې یا د استاد په معیشت او په مسؤلیت په برابرولو کې د ولایت مقام د پوهنې وزارت دا مکلفیت او دنده لري تر څو د دوی ضرورتونه د دوی مشکلات تشخیص د ادارې سره په تفاهم دوی ته د حل لارې ولټوي او برابرې کړي. او دا کوم سخت کار نه ده، مشکل نه ده، هیڅ ازینې ته ضرورت نشته، صرف یو دقیقه ارزیابي ته ضرورت ده او په واقعي شکل اقدام کولو ته ضرورت ده د قانون په چوکاټ کې.
یعنی تاسو خبر نه داسې معلومیږي تر اوسه پورې دلته کوله څومره همکاریم کړی د حکومت بې پامي کړی؟
زیاتره بې پامي ولس ته متوجه ده. کچیری ولس حکومتي چارواکي خپل دندو ته خپل مکلفیتونو ته متوجه نکړي او په خپل اولاد پسې په خپل معسل پسې ونه ګرځي په خپل ملکیت پسې په خپل تعمیر پسې، زه فکر نه کوم چې دولت دې دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکولی شي. زیاتره رول دې په دا مواردو کې ولس ولوبوي.
په ولس کې مدني ټولنې، ولایتي شورا، وکیلان او نور فعالین دوی ته د سپارښتنې څه دي، دوی باید څومره د فشار اله ګرځېدلی؟
زیاتره رول د یوې ادارې یا د یوه نظام یا د یوه ولایت ولایتي اداراتو د تقویت په برخه کې ولس لري. مدني ټولنې، وکیل صاحبان، قومي مشران، علما، دمغ ټولنې او دمغ منطقې ډېر رول لري. کچیرې دوی خپل رول، خپل مکلفیات، خپل مسؤلیت په رغنده شکل ادا کړي، نظارت وکړي، وګرځي، مجلسونه دایر کړي، مشکلاتو ته د حل لارې ولټوي، زویم زیاتره مشکلات به په همدغو ناستو کې، په همدغو حرکتونو کې، په همدغو ابتکاراتو کې او په دغه نظارت کې حل شي.
مننه تاسو ټولو ناستو تر دې وخته په بحث کې را سره برخه واخلئ.
تاسو نه مننه. سلامت.